روغتیا شتمنی ده. د امریکا را آشنا را یو قربانه شافیا سردار د امریکا جغ د روغتیا د خبرونه ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او آرام اوسئ د دې ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا او نیز خبرونه چې هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام په اتو بجو خبريږي وړاندې کوو درنو اوریدونکو نن په خبرونه کې د محرقه یا لوی تبه په اړه کې ستاسو سره خبرې کوو دا چې محرقه یا وچکی لوی تبه ولی منځته راځي نو په خبرونه کې محترم پروفیسر صاحب نورالحق یوسفزی چې د اندرا گاندی د روغتون رئیس دی زموږ میلمه دی هیله ده چې خبرونه تر پای واوري قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې د دې ناروغۍ په اراض و علایمو او مخنیوي باندې به هم محترم ډاکټر صاحب ستاسو سره خبرې وکړي محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی تاسو خبرونې ته شرف لست
مننه سلام تاسو ته او سلام ډیرو درنو اوریدونکو ته
سلام تاسو محترم ډاکټر صاحب مخکې مې هم وویل چې نن موږ د محرقه یا وچکی یا لوی تبې په اړه کې خبرې کوو چې په افغانستان کې نن ورځ دا تبه هم ډیره سوې ده نو د دې تبې د اراض او علایمو مخنیوي باندې به هم تاسو محترم خبرې وکړي لومړی پوښتنه به دا وکړم چې محرقه ډاکټر صاحب څه ډول ناروغي ده او ولې پیدا کیږي مهرباني وکړئ
ډېر ښه محرقه یو انتاني یا میکروبی ساری ناروغی ده چې دته انټریک فیور هم وای چې دا ناروغی اصلا د وړو کلمو د التهاب شروع د وړو کلمو د التهاب نه ده او د دې ناروغی هغه اصلي لامل چې ده یو باکتریا ده چې موږ ورته سالمونیلا ټایفاید وایو ټایفی نو دا ناروغي به تکراروم یو ساری او انتانی ناروغي ده
محترم ډاکټر صاحب د موریقه د تیبي اراض او علایم څه دي یعنی نشو نشانه د دې تیبي څه دي
ډېر ښه دا لکه چې تاسو مخکې ویلې د ناروغي پښتانه د لوی تبه په نام او یاد او شکی په نام هم یادای نو دا ناروغي رښتیا هم دوامدار تبه لري هغه تبه چې د ورځې زیات دوام وکړي نو بل لامل ورته پیدا نشي زیاتره باید د محرقه یا د وچکیل خوا ته فکر وشي نو په دې کې هغه ډېر مهم عرض چې دی هغه تبه ده ورپسې اول د د اشتیاي نه شروع کیږي چې هر څوک چې په دې ناروغي اخته کیږي اول ډیره مهم عرض چې دا په اشتیاي د مخ کې د تبې د تاسوس نه اول په اشتیاي دا ورپسې کسالت ته د عضلاتو درد ته همدارنګ ورپسې د تبې شروع ده چې د دې ناروغي تبه دوامداره ده او کیدای شي چې د ورځې په جریان کې کله ټیټ او کله جگه شي خو هیڅ کله نه قطع کیږي بل مهم عرض دا ده چې دا په غټانو کې کیدای شي چې د قبضیت او په کوچنیانو کې د اسهالاتو سبب هم شي بل د ګیډې انتفاخ دی یعنی د بطن پړسیدل دي یا بل مهمه خبره دا ده چې دغه ناروغانو کې اکثرا د زیات بیشتری له کبله د وزن بایلل شاملېږي د خاطر د ته د اوچکی نو ورکي دا ناروغي دوام کوي او په وخت نه تداوي کیږي نو تبې ده چې د شدید بیشتری او د تبې د پیشرفت له کبله د مریضانو کې د وزن بایلل منځته راځي او کچیر ته دا ناروغي بیا هم په وخت تداوي نشي د مختلف اختلالاتو سبب کیږي چې هغه بیا د اختلالاتو په برخه کې بیا مشخص وایو. نو مهم علامه په دې ناروغي کې تبه ده، بې اشتهایی ده، تبه ده، د وجود د عضلاتو درد ده، همدارنګه کله بی اصالات او کله هم قبضیت، او بالاخره ډیر مهم هغه نښه چې ده، علامه چې ده، هغه که چېرته د دغه ناروغانو دغه ژبه وکتل شي، موږ ورته ایبر ټانګ وایو. دغه د ژبې د نننۍ برخه یا وسطي برخه داسې کباب شوي غوندې ښکاري، در حال کې چې د ژبې هوافي هغه سره دي، خو دغه منځنۍ برخه بارداره او حتی کباب شوي غوندې ښکاري. نو دا دې ته یو ډېر وصفي علامه ده. بل په کله چې موږ خصوصا په ماشومانو کې ګورو، د دغه ماشومانو ګیډې اکثرا پړسېدلې وي، او کله چې قره کېږي یو مخصوص غږ راپورته کېږي چې موږ ورته ټیمپانیزم وایو. دا هغه ډېرې مشخصې علامې دي د مورخي د تثبیت لپاره.
بله بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، تاسو چې هغه د مورخي هغه ځینې علایم وویله، هغه علامې چې دي هغه تاسو وویله، هغه علایم چې د مورخي په طبع کې موجود دي، هغه د کرونا د وایرس د ناروغۍ کې هم یو ډول فرزن تبه ده، و د ګیډې درد دی بعضو وخت، او نور هغه سي علایم دي چې د کرونا د وایرس ناروغۍ ته ورته ناروغي ده. نو اکثره خلک اوس هم دا نه مني چې دوی په کرونا اخته شوي، وایي موږ مهرقه یو. تاسو څنګه دې خلکو ته اطمینان ورکولی سئ؟
د مورخي تبه شده اکثرا د دې لامل مخکې وویل چې باکتریا ده، او اکثرا دا د خولې له لارې انتقالی یا هضمی آراز پکې ډېر زیات دي. در حال کې چې په کرونا کې چون دا اکثر د تنفسي له لارې سړی په دې میکروب اخته کیږي، په دې ویروس وبخښي اخته کیږي، نو دلته دا بیا زیاتره آراز علایم تنفسي دي.
بله،
اول په د ریزش حوزه کام سره شروع.
بله،
نو وروسته کېدای شي چې ټوخی، وچ ټوخی پیدا شي، او ورپسې تبه، او د تبې سره لړزه، او د ځان شدید درد. نو په دې کې ما مخکې عرض وکړ چې په ټایفاید یا په محرقه کې آراز اکثرا د هضمي سیستم آراز موجود وي، خو په کرونا کې یا کووید 19 کې دلته زیاتره آراز تنفسي دي.
کرونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته ونه وزو، او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادم یم.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، ته باید موږ ووایو چې نن په خبرونه کې زموږ سره د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر نور الحق یوسف زی میلمه دی، او په مهرقه یا وچکی یا لوی تبې ستاسو سره خبرې کوي. نو محترم یوسف زی صاحب، کره ته وایست چې لویه تبه ولې پیدا کیږي، او نن ورځ په کومو ولایتونو کې دغه تبه ډیره ده؟
لویه تبه یا مهرقه یا وچکی د دې لامل مخکې وویل چې دا یو باکتریا ده چې اکثرا د غذایي موادو سره، د غذایي موادو او د اوبو سره انسان اخلي، البته د خولې له لارې، او بیا دا زید په کلمو کې، خصوصا د وړو کلمو په آخري برخه کې چې کله دا کلمې ختمیږي په غټو کلمو نو دا قسمت کې د التهاب سبب کیږي او التزای په ځای کیږي په هغه ځای کې تکثر کوي او بل اخره ویني ته داخلي او کله چې ویني ته بیرته داخل شو نو د مرض اعراض او علائم شروع کیږي. دا ناروغي اکثرا ما مخیار زو کې چې د ناپاک اوبو او غیر صحی خوړو للارې دا ناروغي پیدا کیږي او علت همدغه د حفظ الذهن نه مراعات دی.
هغه کوم غذایي مواد دی چې هغه باید فرزنده د محرقې سبب
ګرځي؟ زیاتره سبزیجات، میوه‌جات چې نه پاک نه پریمینځل کیږي او غیر صحی اوبه.
نو محترم ډاکټر صاحب، که د دې ناروغي هغه خلک چې په دې محرقې باندې اخته سي، د دوی لپاره تاسې څه توصیه کوئ چې دوی د څه شي څخه فرضاً مخنیوی وکړي او څه شي ونه خوري چې شي وخوري؟ اکثره ناروغان په دې باره کې او خصوصا د ماشومانو دپاره، هغه ماشومان چې تاسو ویلی چې دوی چې محرقه تبه ولري، اکثره د دوی ته هم ځینې اسهالات پیدا کیږي، نو نسې پړسیږي. تاسو و زموږ و خواندو ته چې آیا کورنۍ ته په دې باره کې تاسو څه پیشنهاد لري او څه ورته وایاست؟
د مورقې د مخنیوي لپاره اول خو ډېره مهمه خبره همغه حفظ الصحه ده.
بله،
هغه خوراک چې ماشوم خصوصا ماشومانو ته ورکول کیږي باید موږ مطمئن اوسو چې دا خواړه پاک دي. ترکاری یا سبزیجات چې کوم مصرفیږي باید اول پاک پریمینځل شي، خصوصا که امکان لري دا باید په هغه د کلور په محلول کې یا د کلورین په محلول کې باندې چې هغه پریمینځل شو، په د کلورین په محلول کې د لسقو لپاره کې خودل شي. او که چېرته موږ کلورین لرو نو ډېره به ښه چې د مالګوبه جوړ کړو چې هغه ډېر ترونی یعنی بیرته وڅکل شي چې د دغه خوند باید د اوښکو په د خوند سره مشابه وي. په دغه سې اوبو کې چې هغه مالګین وي او د لس دقو لپاره د سبزیجات کې خودل شي باید لاغه بیرته یو او کښې او پریمینځل شي او داغه نو وروسته آماده ده د خوړلو لپاره. دا کېدای شي چې موږ ووایو دا صحی سبزیجات یا ترکاری دي. بل هغه میوه‌جات چې هغه د پوستکو سره خوړل کیږي لکه انګور، لکه آلوبالو، مثلا لکه ګیلاس یا توت، د دوی پریمینځل او د دوی پاک پریمینځل دا حتمی دی. خو هغه میوه چې بیا پوستیږي لکه مثلا هندوانې دي چې مغز خوړل کیږي، خټکی دي یا هم مڼې دي، ډېر به ښه وي چې دغه میوه‌جات اول پریمینځل شي، بیا پوست شي او بعد لغه وخوړل شي. نو بله خبره دا ده چې هغه خواړه چې موږ یې خورو باید تازه پاخه شي او تازه مصرف شي. هیڅکله د باسي خوړو نه دوباره هغه خواړه چې د شپې مثلا پاتې کیږي د سهار لخوا هغه باید ونه خوړل شي، خصوصا ماشومان ته باید ورنه کړل شي. اوبه باید زموږ صحي، نو که چېرته موږ د نل اوبه یا مثلا د عمیقې څا اوبه نه لرو او د ویالې یا مثلا د چینې یا هم د تالابونو د اوبو نه استفاده کوو نو ډېر به ښه وي چې دا اوبه اول جوش شي، بیرته ساړه شي، استفاده وشي. که چېرته د جوشولو توان نشته نو ډېر به ښه وي چې دغه اوبه هغه په روښانه بوتلونو یا بوشکو کې لمر ته کیښودل شي چې د لمر د وړانګو په واسطه دا پاکې شي او بعد لغه نه بیرته ساړه شي او ترېنه استفاده وکړو. او که دا هم نه لرو نو ډېره ښه خبره به دا وي چې د کلورین په واسطه دا اوبه په اصطلاح پاکې شي او بعد لغه دې نه استفاده وشي. نو ډېرې لارې دي چې موږ دغه خپلې اوبه کولی شو چې پاکې کړو که صحي اوبه نه لرو. نو هغه اسانه لاره زما په نظر د اوبو جوشول او بیرته سړول او بعد لغه نه داغه نه استفاده کول دي.
بله
رښتیا نو چې څه زمنګ او په پاکي وي هغه غذا او سبزیجات چې موږ ته نه استفاده کوو هغه پاک وي او صحیح وي بعد لغه زه مطمئن یم چې موږ په خپل او زمنګ ماشومان به په مورقي نه اخته کیږي. د مورقي د مخنیوي لپاره بل لار ادا ده چې په نور نړۍ کې واکسین تطبیقیږي. دلته هم واکسین شته ولې دغه واکسین د افغانستان د واکسین په ملي سکیجول کې لا شامل نه ده.
نو ډاکټر صاحب دغه واکسین چې په نور نړۍ کې د تطبیقیږي او افغانستان کې په څه وخت کې خلک استعمالوي؟ یعنی ماشوم ته په د زیږیدو په وخت کې استعمالیږي او یا وروسته لویان یې څنګه استعمالوي چې هغه مسن خلک یې هغه څنګه دا واکسین استعمالیږي؟ د دې لپاره چې زموږ اوریدونکي په دې باندې پوه شي چې د واکسین د استعمال وخت څه وخت دی.
د واکسین استعمال اصلا په ماشومانو کې د مورخي واکسین نه استعمالوږي، ځکه چې اکثرا هغه ماشومان چې د درې کالونه ټیټ عمر لري دوی په دې ناروغۍ ځکه نه اخته کیږي چې دوی د تغذیه کیږي اکثرا تر دوه کالو. خو تاسو ګورئ چې د مور د شیدو نه اکثرا استفاده کیږي او بعد لغه هغه خوراکونه چې مور ماشوم ته ورکوي. نو دغه نوروز هغه ماشومان چې په خپل خوشي او په خپل لاس او خلی دا ماشومان چې خصوصا کوڅې ته وزي نو دې ماشومانو په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس ډېر زیات دی. نو د واکسین تطبیق خصوصا اوس خو په نوره نړۍ کې ما مخکې ارزو کړ چې د مورقي ناروغۍ ځکه چې هلته دغه حفظ الصحه ډېر ښه ده او به صحیح دي خوراکونه صحیح دي اکثرا نه تطبیقیږي. خو هغه خلک چې دي د دې پرمختللو هیوادونو نه هغه مناطقو ته لکه افغانستان یا نورو حرم مملکو ته سفر کوي چې هلته د مورقي مرض زیات وي مخکې د سفر نه د واکسین تطبیقیږي. خو په افغانستان کې لا تر اوسه دغه واکسین ما مخکې ارزو کړ چې روتین او نه ده او اکثرا نه استفاده کیږي. خو هغه خلک چې متمول دي او دوی خطر احساسوي چې دغه ناروغي باندې اخته نشي دوی مخکې ځان د مورقي په مقابل کې واکسین کوي چې دغه واکسینونه اکثرا د شپږ میاشتو لپاره مقاومت ورکوي. دوی د دې واکسینونو هغه ایمیونیټي یا مقاومت چې ورکی دا دوامدار نه ده. د شپږ میاشتو نیول تر یو کال پورې کېدای شي چې دا سړی د دې مرض نه وقایه کړي خو دوامداره معافیت نه ورکوي.
بله
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
محترم اوریدونکو باید وایو چې نن په خبرونه کې زموږ سره پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسفزی میلمه دی او د مورقي د طبي په اړه کیسه سره خبرې کوي. د دې ناروغي په اراضو او علایمو مخنیوي باندې ستاسو سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب یو خاصه پوښتنه ده، هغه دا ده چې د مورقي د ناروغي د کورونا د وایروس د ناروغي سره څه ارتباط لري؟ یعنی فرق څه دی؟
اصلا دوی ترمنز ډیر تفاوت ته مورقه تقریبا یو ډیر زوړ ناروغي ده او دا د دې دا مرض ده د قدامت له نظر فکر کوم چې د پیړیو نه زیات کیږي چې دا عام ناروغي و. خو کورونا وایروس تاسو چې لکه چې ټول خبر یاست تاسو موږ اوریدونکو ټول په دې کې کافی معلومات لري چې دا کووېډ 19 ځکه ورته وایي چې دا په 2019 کال کې په اول ځل په چین کې د دې واقعات ولیدل شو او تقریبا په همدغه څه کم یو کال کې ټوله نړۍ ته انتشار وکړ. بل دا چې ما مخکې وویل چې کووېډ 19 چې دی یا کورونا دا د ویروس له کبله منځته راځي او بل تایفا چې دی دا د باکتریا په واسطه منځته راځي. په دې کې فرق دا دی چې دغه د کورونا ناروغي چې ده دا تنفسي اعراض ولایم ورکوي لکه ریزش، زکام، ټوخی او بالاخره شدیده تبه د ځان درد، لرزه او ورپسې په اخرو کې کېدای شي چې کله کله د اسهالاتو سبب هم شي او اعراض ولایم د هضمي سیستم هم منځته راشي. در حال کې چې په ټایفایډ کې یا په دغه محرقي کې اکثرا اعراض هضمي دي، بیشتری ده مثلا دلبدی ده، استفراغ ده، ده گیری پرسیدل دی، کلا قبضیت او کلا هم اسهالات منځته راځي. تبه په دواړو کې شدیده ده خو په کورونا کې تبه اکثرا د لرزې او شدیدن د عضلات او د هډوکو د درد سره شامل یو ځای وي. بل دا چې دغه محرقه چې ده دا اکثرا موږ د غذایي موادو او د ناپاک اوبو نه اخلو او کورونا چې ده دا د تماس له لارې مثلا لاس ککړ شو په سترګه په خوله او په پزه کې موږ لاس وهو کېدای شي چې دا ناروغي باندې مصاب شو. خو اکثرا د ټوخي پرنجي هغه څوک چې په دې ناروغي اخته وي د ټوخي او پرنجي له لارې ډېر زیات ویروسونه محیط ته آزادوي او بیرته موږ د تنفسي سیستم له لارې دا ناروغي اکثرا زیات اخیسته شو. نو د دوی ترمنځ دغه عمده تفاوتونه همدغه دي.
بله محترم ډاکټر صاحب، د رپورټونو د لمخې چې همدا اوس نن موږ ته رپورټونه راورسېدل چې د عامې روغتیا وزارت هم ویلي دي چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس پیښې نسبتاً کمې شوي دي او بیا دا دی چې ګورو دلته د محرقې تبه هم ده او مورقه هم ډېره سوې ده، د دې ناروغي هم ډېره سوې ده. نو دا خلک څنګه یو ډول داسې په تشویش کې دوی نه لویږي چې که چیرې دوی په کورونا اخته سي او یا په محرقې اخته سي؟ که څه هم تفاوتونه یې تاسې تشریح کړه مخکې کې ټول تفاوتونه مو وویل چې د محرقې او د کووېډ 19 ترمنځ فرق دغه دی، مګر بیا هم چې دغه همستا موریقه همستا او کرونا همستا دا پیښه کمې شوې دي، د کرونا د پیښه د کمېدو علت په څه شي کې تاسې بولی؟ داسې یو عمده علت چې هغه
عمده علت زه داسې بولم چې اکثرا د افغانستان خلکو هغه د عامې روغتیا او د وزارت او د صحي کارکوونکو هغه په اصطلاح لارښوونو ته توجه ونه کړله. اکثریت خلک په دې ناروغۍ اخته شول او د دې له خاطره اکثرو خلکو یا دغه ناروغۍ تېره کړله او د دې ناروغۍ په مقابل کې یو مقاومت ایجاد شو اکثرا نور. او بل دا ده چې خلکو ولیده چې دغه ناروغۍ ډېره خطرناکه ناروغۍ ده، اوس دغه اجتماعي فاصله او هغه په اصطلاح د لاس پرېمینځل، د غاړې ورکول، د لاس ورکول، بل ډېرو زیاتو اجتماعاتو ته تلل، دغه مسایل او د ماسک اغوستل، دغه مسایل اوس اکثرا مراتېږي. نو دا ناروغي د یو خوانه خلکو کې مقاومت ایجاد شو، بل د خلکو عامه پوهاوی زیات شو د دې ناروغي په مقابل کې. دغه ناروغي اوس تقریبا په افغانستان کې کم دی، د مثلا د دوه میاشتو نه مخکې نه اوس واقعات ډېر کم شوي دي. نو کېدای شي چې زما په نظر نور خو په افغانستان کې بلخې ډېر په اصطلاح هغه مهم علت نه لري، بدون د ده نه چې سړی ووایي چې هماغه مخکېني بې احتیاطیانې د ده سبب شو چې ټول خلک د دې ناروغۍ سره مواجه شي او د ناروغۍ په مقابل کې یو مقاومت ایجاد شي او آهسته آهسته دا ناروغي په افغانستان کې واقعات کم شي.
بله رښتیا هم ډاکټر صاحب، د واکسین په برخه کې تاسو څه اطمینان خلکو ته ورکوي چې ولې اکثره خلک پوښتنه کوي چې وای د کورونا د کووېډ 19 یا نونس واکسین به څه وخت راوځي؟ که څه هم رپورټونه دلته شته، خو بیا هم ستاسو د خاص خواړو چې اوریدونکو ته اطمینان ورکو.
تاسو خبر یاستئ چې ډېرو ملکونو د امریکا مثلا هم دغه سي چین هم دارنګ جرمني اکثر اروپایي ملکونو حتی هندستان په دې مملکو کې د واکسین هغه ابتدایي مراحل په سلاته شوې دي. حتی اکثر مملکو کې دغه د واکسین تطبیق په انسان کې هم صورت نیول او نتیجه هم تقریبا مثبت ده. خو په دې اخر 13 هفته کې و چې د روسي هغه چارواکي د اعلان وکړي د دوی هغه واکسین چې جوړ کړی دا ډیر موثر واکسین ده او د دوی واکسین د تطبیق پروسه شروع کړې ده. نو کومه د سوویو چې تقریبا په دغه کال یعنی دغه میلادي کال تر اخره پورې و ان شاء الله چې په څو مملکو کې دغه واکسینونه ایجاد شي، تولید شي او بل اخره د یو کال نمخ کې به ان شاء الله ټولو خلکو ته دا واکسینونه ورسیږي او موږ به دغه و جون که ناروغی نشاره خلاش
کرمودان دیره مننه. محترم دکتر صاحب، یو روستای پوشتنه با هم استاس خواه کما چه اغا برت با رازو و موریقه تا چه پا کم لایتونه که موریقه نن موریقه ناروغی دیره ده او استاس روستای توسیه و اوریدون که تصده چه دوی ده دیگه خطرناک ناروغی چه موریقه ده روستای توسیه صده میربانی وکی دکتر صاحب.
مورقه خصوصا په افغانستان کې په ټولو مناطقو کې شته، خو خصوصا په هغه مناطقو کې چې هلته هوا ډیره ګرمه ده د مورقه په مورقه د اخته کیدلو چانس ډیر زیات دی، ځکه چې هلته تنده ډیره زیاته ده او خلک اکثرا دغه صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. نو دوی اکثرا تو ویلو د چینو او حتی د تالابونو د اوبو نه استفاده کوي او یا هم د دوی چاوې اکثرا صحیح چاوې نه دي، یعنی عمیقه نه دي، پوښ نه لري او دغه موږ چې ورته نو په واسطه د چانو اوبه راویستل کیږي اکثرا د ساسه د چاوو سرونه بند نه وي. نو همدغه د غیر صحي اوبو هغه ذخایر دي چې منتن کیږي ملوثیږي او د همدغه ملوث اوبو د چکلو او د دې د استفادې نه محرقه منځته راځي او بل د همدغه اوبو په واسطه که موږ سبزیجات او میوهجات پریمینځو نو چانس د دې شته چې هغه زموږ میوې هم ناپاکې وي او د هغوی د خوړلو له کبله محرقه منځته راځي. نو زه لنډو داسې ویلی شم چې په هغه مناطقو کې چې هوا نسبتا ګرمه ده اوبو ته ضرورت ډېر دی او د اوبو ذخایر د صحي اوبو ذخایر کم دي او خلک مجبور دي چې د غیر صحي اوبو نه استفاده وکړي. په داسې مناطقو کې د دې مرض وقوعات ډېر زیات دي. او بل زما بل موږ څنګه وکولو شو چې ځان د دې ناروغۍ نه وساتو؟ زما توصیه دا ده چې خصوصا میندو پلرونو ته چې خپلو اولادونو ته صحي اوبه تهیه کړي او بل دوی ته که میوه او ترکاري نه استفاده کیږي باید میوه او ترکاري پاک پریمینځل شي. او بله مهمه خبره دا ده چې د خوراکي موادو خصوصا هغه مواد چې پخیږي نو تازه استفاده باید وشي، د شپې پاتې شي نه باید ماشومانو ته ور نه کړل شي سبا ته چې تر څو ماشومان په دې ناروغي اخته نه شي. او د ټولو نه مهم د لاسونو پاکوالی دی، د لاسونو حفظ الصحه ده، د نوکانو نیول دي، ځکه چې اکثرا دغه میکروبي ناروغي د ناپاکو لاسونو او د نوکانو له لارې هم کیدای شي چې انتقال شي.
بله د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی ستاسو څخه نړۍ مننه کور مادم. قدرمن اوریدونکو ستاسو څخه هم ډیره مننه چې تاسو خبرونه واوریدل. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارم.